وخت د غرمې دولس بجې په دې خبري غړې کې د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. رنوریدونکو په روانه غړې کې په مهمو موضوعاتو باندې رپورټونه تاسو اوریدلی شئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرو. د خبرونو سرټکی په تورخم کې د پاکستانی ځواکونو او افغان طالب سرتیرو ترمنځ بیګا سخته جګړه شوې. د طالبانو د کډوالو چارو وزارت د پاکستانی زندانونو د وسل وخت افغانانو د ازادي دوه خبر ورکړې. او په جرمني کې یو کس د خلکو په ګڼې ګڼې موټر خېجولې، دوه کسان مړه او یو لس ژوبل دي. دا خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې په حدودو کې بیګا یو وار بیا ډزې تبادله شوې دي. په تورخم کې د پاکستان د اف سی ځواک یو چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، نن سهار مشال لډیو ته وویل تیره شپه یو وار بیا د پاکستان د سرحدي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ په نښته کې د سپکو درنو وسلو ډزې تبادله شوې دي. دغه چارواکي وایي پایل د طالبانو سرتیرو وکړ او د اف سی ځواک پر ایوب او خارغلی پوستو د هوان توغندی ورول چې په پایله کې د دوی اته سرتیری جوبل شول. نو موږ وایي د افغانستان غاړې ته د طالبانو په سو پوستو ځوابي بریدونه کړي دي چې ورته ځاني او مالی تلفات هم وراړولې دي. د ډزو د بیگانوي تبادلې او په کې افغان طالبانو ته د مرګ جوبلې دا وړېدو په اړه دم غړې ته د طالبانو د حکومت د ریز مخې ته نه دی راغلی. البته تر دې وړاندې هغوی په پخوانیو نښتو کې د یو طالب سرتیری د وژل کېدو پخلی کړو. د خیبر ضلع د بلدیاتي حکومت د استازو مشر او د لنډي کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینواری نن مشال لډیو ته ویل د ډزو لوجی ولسی خلک غزمن کیږي
او بیگا چکم جړ پراغلای پاغه کې دواړو طرف ته مقامی آبادی شوی اغه د خپل زینو نه بی ځای شوی. یو لوی تکلیف سره خلک شری اغه مخ شوی دي. ماشومان زنانه د دواړو مملکتونو نه ذمہ دارو چارواکو نه مونږ دغه فیل کړو. پروژې مبارکه میاشته ډیر لوی او مشکل دی او د جرګېله مکور کړی چې دغه مساله حل شي.
د تورخم دروازه د فبروري له 20 منټي راهیسې تړلې پاتې ده. پاکستانی چارواکي وایي په میانمار یا برما کې له 1500 زیات پاکستانیان په جبري ډول په بیګار کیمپونو کې ساتل شوي دي. جیو نیوز پرون په تایلند کې د پاکستان د سفیر رخصانه افضل په حواله لیکلي دغه پاکستانیان دي چې پر ټولنیزو رسنیو د ځینو انساني قاچاقبرو لخوا د خو وظیفو په تکل کې بینکاک ته غوښتل کیږي او بیا هلته په رسیدو میانمار ته اړول کیږي. رخصانه افضل جیو نیوز ته ویلي د میانمار له یو کیمپ نه یولس کسانو د تښتېدو هڅه کړې چې شپږ یې په تښتېدو بریالي شوي، کوم چې هغوی پاکستان ته واپس استولي، خو د 15 نورو څه معلومات نشته. په ورته وخت کې د پاکستان د سینټ مرستیال سیدال خان ناصر پرون پر حکومت غږ کړی چې له میانمار نه د پاکستاني وګړو د خوندي راوستلو لپاره د زر لاس په کار شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د امریکا لخوا د مرستو ځنډول به د پولیو د مخنیوي هڅې بیرته وځنډوي. د یاد ادارې د پولیو د مخنیوي ادارې د ختیځې مدیتراني سیمې لپاره مشر حمید جعفری پرون په یو بیان کې ویلي په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یو وحشي بڼه مخ په خپرېدو ده او د مخنیوي لپاره د فنډ له کمبود سره مخامخ دي. نوموړی وایي 133 میلیونه ډالره چې تمه وه د دوی اداره به له امریکا ترلاسه کوي نه یې دي ترلاسه کړي. دا له هغې وروسته ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس آی ډی نړیوالې مرستې وځنډولې. د روغتیا نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوالو مرستې ادارې یونیسف او ګیټس فاونډیشن په مرسته د پولیو د ختمولو لپاره کار کوي. په پاکستان کې د ګوزڼ د مخنیوي اداره وایي روان کال په دغه هیواد کې د ګوزڼ د پیښو شمیر شپږو ته رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت خبر ورکړی چې د پاکستان له زندانونو وسل وخت تن افغان کډوال آزاد شوی دي. یاد وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې وسل ویخت افغانان د مارچ په 2 منټه هیواد ته ستانه شول. د کندهار ولایت د سپین بولدک د سرحدي امریت د معلوماتو لمخې د کسان د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د قانوني اسنادو د نه لرلو لامل نیول شوی وو او 1500 ورځې بندیانو چې د بشري مرستو له ترلاسه کولو وروسته خپل اصلي ځایونو ته لیږدول شوی دي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوی او سلګونه افغان کډوال له دې هیواده ایستل شوی دي. د جرمني پولیس وایي دا غوی لمړنۍ پلټنې خایي چې په منهم ښار کې د پرونی موټر برید تر شا د افراطي او تروریستي نښې نه لیدل کیږي. رویټرز خبري اژانس پرون ناوخته د جرمني د بادین ویرتمبرګ ایالت د کورنیو چارو وزیر توماس ټرابل له خولې لیکلي چې کېدای شي د پیښې تر شا د حمله کوونکي شخصي انګیزه موجوده وي، خو د هغوی پلټنې لا هم دوام لري. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي د دوشنبې یاګل په ورځ یو موټر چلوونکي چې عمر یې د څلوېښتو کالو په شاوخوا کې و د خلکو پر ګڼې ګوڼې خپل موټر وخېژاوه چې په دغه پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان ووژل شول او یوولس نور ژوبل شول. د جرمني د پولیسو په وینا د پیښې تر شا لاس لرونکی کس پرون نیول شوی، خو د نیول کېدو پر مهال یې ځان ویشتی او اوس مهال په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. اسوسییټډ پریس د جرمني د پولیسو په حواله دا هم لیکلي چې هغوی د دې خبرې پلټنه کوي چې کېدای شي دغه کس له رواني یا نفسیاتي ستونزو سره مخامخ وو. د خبرونو پای درن اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. په دې خبري غړي کې په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه لرو. پاکستانی چارواکي وایي تیر شپه یو واری بیا په تورخم دروازه د افغان طالب ستیرو او پاکستانی اف سي ځواک ترمنځ ډزې تبادله شوې دي. د اف سي ځواک او چارواکي خپل غاړې ته د اتو سرتیرو د ژوبلېدو په خلیو کړو ویل چې افغان طالب سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اړول شوې ده. تر دې مهاله د افغان طالبانو دریس په دې اړه مخې ته نه دی راغلی. د تورخم دروازه د فبروري له یوویشتمې نېټې راهیسې تړلې ده. نور حال د فرهاد شینواري نه.
د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي نن سهار خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه ناوخته یو وار بیا د پاکستان سرحدي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په تورخم کې نښته شوې او په یو بل یې سپک او درنې وسلې کارولې. د ملیشی ځواک چارواکو ادا کړی چې تیره شپه افغان لوري ته یو شمېر چک پوسټونه په نخه کړی او طالب ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې. ملیشی ځواک افغان لوري ته د تلفاتو شمېره زیاته ښایي، خو طالبانو لا تر اوسه د دې تازه نښتې په نتیجه کې د مرګ ژوبلې کومه کاره شمېره نه ده جاري کړې. البته دوی د مارچ دویمې نېټې په نښته کې یوازې د یو تن وژنه تایید کړې وه. د پاکستان ملیشی ځواک دا هم تایید کړی چې تیره شپه افغان طالبانو د دوی چک پوسټونه هم په نښه کړي او لږ تر لږه د ملیشی ځواک اته تنه پکې ژوبل شوي. پاکستان لوری ته ځنې عینی شاهدانو مشال ریډیو ته ویلي چې بیگانې نښته کې د تیرو ورځو په پرتله ډیر شدت ولیدل شو او ډیرو ساعتونو پورې دوام وکړ او لویه توپخانه هم پکې وکارول شوه. د دغې نښتې له امله په تورخم کې د باچا مې نیکلي نه خلکو لنډې کوتل ته کړي کړي او خپل خپلوانو کره دېره شوي. د مارچ په دویمه نیټه هم شپې ناوخته د دوه طرفه نښتې په نتیجه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دریو سرتیرو په شمول څلور تنه ژوبل شوي وو. په تورخم کې په دې وروستو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د تورخم دروازې د خلاصېدو په هکله دوه ځل مذاکرات شوي، خو بې نتیجې پای ته رسېدلې. پرون د خیبر ضلع د بلدیاتي نمایندګانو مشر او د لنډ کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد شینواري د نورو قومي مشرانو ترڅنګ د دغې نښتې ودرولو غوښتنه کړې او دوی ویلي چې د تیرو وختونو په څیر د یوه قبایلي جرګه جوړه شي چې دواړو خواوو سره وویني او دا کشاله هواره کړي.
چکم جړ پراغلای پاغه کې دواړو طرف ته مقامی آبادی شوی، اغه د خپل زینو نه بی ځای شوی، یو لوی تکلیف سره خلق شیدی، اغه مخ شوی دی ماشومان زنانه د دواړو مملکتونو نه ذمہدارو چارواکو نه مونږ دغه اپیل کړو چې مونږ لنډی کوتل تحصیل کې مشته کامونو یو جرګه را جوړه کړې ده، نو مونږ له مکرا کړې چې مونږ پکې خپل کردار ادا کړو او دا تاوتریخواله چې دا ختم کړو.
د تورخم دروازه نن په 12مه ورځ هم هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده. دواړ خیز تجارت پرې ځنډول شوی. د خیبر درې په لار ځای په ځای مال وړونکي ګاډي ولاړ دي او ډرایوران وایي یو لړ مشکلاتو سره مخ دي.
تکلیف سره مخ یو. د حکومتونو نن دا خواهش دی چې دا جګړې او دا غوبل او لانجې ختم کړي او بس دا لیار کولاو کا.
تورخم دروازه د فبروري په 28مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو هغه مهال وتړله چې کله افغان طالبان خپل لوري ته نوې پوستې او تاسیسات جوړول او پاکستانی ځواکونو پرې اعتراض وکړ چې دا تاسیسات په لانجمن ځای کې روان دي او پکار ده چې له دې جوړولو ډډه وکړل شي. همدارنګ افغان طالبان ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې تاسیسات جوړوي او د پاکستان دا دریز ناسم دی چې دا ممنوعه یا لنجمنه سیمه ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تورخم دروازه تګ را تګ له نږدې دوه اونیو راهیسې ځنډېدلی دی. دا لاره تر دې وړاندې هم د مسافرو او تجارت پر مخ په وار وار تړل شوې ده چې د دواړو خواوو ولسونو ژوند اغېزمن کړی دی. ډېر کله دا دروازه وروسته لاغې تړل کیږي چې د دواړو خواوو د سرتیرو ترمنځ ډزې وشي او ډزې هغه مال تبادله کیږي چې یو او یا هم بل لوری په تورخم کې نوې ودانۍ یا پوستې جوړې کړي. شنونکي وایي د یوې اوکړې تر مخه د دروازې په 300 متره کې افغانستان یا پاکستان نوی تاسیسات نشي جوړولې. د موضوع تفصیل د مجید بابر نه.
د تورخم پولا یو وار بیا د افغانستان سره د تجارت او تګ راتګ لپاره بنده پرته ده. دا په داسې حال کې ده چې د فروری په 28مه پاکستانی امنیتي چارواکو تر هغې وروسته تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوعه سیمو کې پوستې جوړولې. خو طالبانو ویلي چې دوی په خپله خوره کې مورچې جوړولې او پاکستان بې جوازه دروازه تړلې ده. اوس پوښتنه دا ده چې دواړه خواوې ولې د دغې پولې په حدونو اعتراض کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د امنیت د شورا وزارت کې د پولو د نظم د څانګې پخوانی مشر نصیر ترکی وایي چې په سرحدي دروازو د عارضي پرېکړو اختیار د کمیسیار سره وي. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله متنازعه ده، نو ځکه د دې په اړه کوم مستقل نظام نشته.
بل میکانیزم چې د جمهوریت په شپو کې شتون درلود هغه ایپاپس په نامه و. کمیسیون هماهنګي د سول او ثبات پاکت دغسې ایپاپس دوه واري د جمهوریت په شپو ورځو کې دوه واري د پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیران ترمنځ جلسې وشوې. کرنۍ جلسې میرویس ناب موین د وزارت خارجه او پاغه کې چې وزیر هغه شخصیت مر څه وګچ هغه شتون نه درلود او ناس دغه کمیټه مشري کول. پاغه کې د سرحدونو په حق لا فقط د امنیت د تامین په حق لا پاغه کمیټه کې د سرحدونو د مانیجمنت مطلب نشته، صرف د تشریح اطلاعات مطلب شته. استخباراتي اطلاعات مسله شریکول مسله شته، ځکه چې ناتو هم یو غړی و دی په ایپاکس کې نه، خو د سرحدونو د هماهنګي او د امنیت تامین دپاره. نو په هغه هلته یو تشریک اطلاعات و دا چې مثلا دغه بورډر لا دغه خط څنګه مدیریت شي، په دغه باندې دولتونو توافق ته نه ده رسېدلی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله پاکستان نړیوال سرحد بلی او افغانستان ورته لانجمنه د ډیورن کرخ وای. خو د خیبر پختونخوا د داخله چارو پخوانی سیکرتر سید اختر لیشا وای دواړو هیوادونو ترمنځ د پولی پاړه داسې کمیشنې او کمیټیانې شتون لري چې پکې د پولو ستونزې مطرح کړي شي.
سفارتی آداب دی زموږ د ډیر ډول کې د دې چې په ځوښه ده دا یو د پښتو په غروانه بیا چې د دې افغانستان د پاکستان د دې شو د ورځ کې سره والا کوم ایزو برانسو د پاره به اول کېدو دو اوس هم چې د پاکستان د سفارت آ طرف سره د دې طرف سره د خارجه وزارت د دې طرف سره د آ طرف سره دې د علاوه جوائنټ کوارډینیشن په دغه ځای دی د بار اور اف چې څه کوم سره دا دی دا هیڅ یو شی زه کوي یو مورچه یو طرف ته یا بل طرف ته جوړی ته پکار دي چې اول خپل کې یو سلا مشوره کوي ته دا ته شو بیا درای.
سید اختر لیشا وای چې د یوې لوزنامې له مخه دواړه خواوې د پولینا خپل حد طرف ته تر 300 مترو پورې هیڅ تعمیرات نشي کولای او که غواړي نو باید یو بل ته پیشګی اطلاع ورکړي.
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه په اونیز خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو خزو سره ویډیویي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو ځلو ورسره خبرې کوو. سروې اونیز خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندی وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واورئ.
د شمالي وزیرستان د میرالی خلک له بدامنۍ سرټکوي. دغه سیمې ځنو اوسیدونکو مشال لډیو ته ویل د روژې په میاشت کې هم د حکومت او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه چې ولستر اغیزمن کیږي. دوی وایي نه وسلوال او نه هم پوز د یو بل پر ضد د ډزو پر مهال د ولس خوندیتوب ته پام کوي. وسلوالو په دې اړه سندي ویلي، خو د پاکستان پوز او امنیتي ادارې وایي د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال د ولسي خلکو خوندیتوب ته دقیقه پاملرنه کوي. د مشال لډیو خبریال عمر وزیر راپور لري.
د میرالی اوسیدونکي وایي چې د روژې میاشت کې هم شپه ورځ په ویر ده، روزانه د جنگ بریدونو او نورو نامنۍ سره مخ وي. دوی وایي چې دغلته روزانه د فوز او وسلوالو ترمن نشتې دي، ډرون بریدونه روان دي چې عام خلک یې د تاوان سره مخ کیږي. د میرالی اوسیدونکي وایي چې هر شپه فوز وسلوالو ترمنځ ډزې کیږي، یو په بل بریدونه کوي او عام خلک د ویرې نه شپه ویښه تېروي. د میرالی پی اوسیدونکي سیاسي مدني فعال عادل داوړ مشال ریډیو ته وویل چې نه پوهیږي چې چرته ولاړ شي. د جنگ جګړو سره ژوند دی،
زلالات خلک په تیښته وي، په منډه وي، کلا ډرون وي، کلا حمله وي، طالبانو او فوج پر میاشه فایرینګ وي. لوی زلالات ته خلک په انتهایی د هیر یقین صورتحال سره مخامخ دي. میدان جنگ جوړ دی میرالی نه، اپریشنی نه وشولا، خلق دار بدار غړو نو اخر چیر ته د خلق لوټ شي. درې احساس چې مشتا داسې یو روټ وشای چې تو ساغه چار وکې مې معاف یا مزر ټول وزیرستان هغه وکې ویوال یار درته وشای مزر هغه اختیار کی چې د غضب نه خلاص شي. مزید دا غضب به خیر برداشت نه ده.
نمیر علی یو بلوسیدون کې سمت خان وای چې د ویر نه خلق بازار ته نه وځي، د روان جنگ نه ډیر زپل شوی، پخپل خاور دوی هم نور امن او سوکاله ژوند غواړي.
دلته درزنه په بنیاد باندې د طالبو د فوجي ومنس کې کوم جګړه ده، د زیات تر نقصان دلته عام کولستر سي ګلګیا دي. دلته زمونږ اقتصاد، زمونږ کاروبار تباہ برباد شو. په دې روجه کې هم دلته خلک اغه شانتي بازارونو ته نشي راوتلي، ول دې یره مخصصوي. دغه جنگ دوه درې کالو کې ډیر زیات تدواله اخستې دي. مونږ ځای خلک د دې جنگ نور تنگ شوی یو. مونږ د دوړو دلونه او بیا په خصوص د حکومت نه د خواست کو چې دلته زمونږ د خاور نه دغه جنگ نور بل فیوسي، د خاور مزید د جنگ متحمل نشي کېدل او په خپل خاور باندې مستقیل امن غواړي، ترقی غواړي، تعلیم غواړي.
شمالی وزیرستان ځانګړي ډول میرالی کې ځای خلکو په وار وار جرګې کړي، احتجاجونه یې کړي. حکومت فوز نه د غلطه د امنیت ټینګښت او وسلوالو زی د عملیاتو کې د عامو خلکو د مال ځان د ژغورنې غوښتنه کړي. په میرالی کې د داوړ قبیلې ټولو خیلونو په وار وار غونډې وکړې او تور پورې کوي چې روانو هدفي عملیاتو کې عام خلک د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي. د شمالي وزیرستان ځانګړي ډول میرالی کې روانو حالاتو او د خلکو جرګو غوښتنو په ځواب کې د غلطه فوزي چارواکو هم په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې سیما کې امنیت ټینګښت لپاره د وسلوالو زید هدفي عملیات توند کړي دي، خو دغه کاروایو کې د عامو لس خیال ساتل کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال راډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
دا مشال رادیو دا د فبروري پاتې وشته ما د خیبر پختونخوا د کوړه خټک په حقانیه مدرسه کې شوی بمی 14 نه کې دا غ مدرسې د مشر محتمم او د جمعیت علما اسلام سمي ولکټلې د مشر مولانا احمد الحق په ګډون وطن وژل شو خل خدای غبرت زمواري کوم وسلواله ډلې و نه منله د چارو ځنې شنن کې وای ک یو خواته د پختونخوا په جنوبي او قبایلی زلو کې د تحریک طالبان پاکستان او نور وسلواله ډلو فعالیتونه سیوا شوی نو بل پلو داسې بریخی چې د افغانستان په سیر په پاکستان کې هم د دیوبند مکتب فکر د عالمانو ژوند خوندې نه ده د دوی په خبره دا ثابتوي چې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ هدافي عملیات ناکام دي د موضوع تفصیل د غلام غوث په دې ریپورت کې
شینون کې یو خبريالان په دې نظر دي چې د وسلوالو فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي خبريال او شینون کې حق نواز خان په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
دغه کومګه وګورو د حقانی را په خنتروسه پورې د دیله پلټنې د ښکارا سنشته نه جازه مداري غسته ده د ایش خراسان کو ګورین یو مهمه دله چې دا په افغانستان کې او په پاکستان کې هم په پاکستان کې که نظر واچو منو زیاتره حقیقت آلمانیا هغه مدرسې په نه کړی دي کوم چې د افغان طالبانو سره هم فکر دی او دا غي سره سن سره همدردی لري هغه په پاکستان کې بیا خاص کر په خیبر پختونخوا کې په پاجوړ کې یو شمېر داسې آلمان په نخښه شوې دي په پیښور کې هم شوې دي او دغه شان ته کې دا وسنه دا مولانا احمد الحق حقانی دا یو ډېر لوی غټ پیغام هم دی او د دې نه دا هم ښکاره کیږي چې زمونږ کم استخباراتي ادارې دي زمونږ امنیت کمې ادارې دي هغې هم ناکامۍ طرف ته مخ دي ځکه چې دې نه مخکې کوم ترټ الرټ شو یا د ترهګرۍ چې کومه یره وه او پیغامونه هغه د مولانا فضل الرحمن طرف ته او زیاته توجه هغې ته ویلې شي چې تاسو خپل مومنټ او خپل ګرځېدل لږ کم کړئ خو بل اړخ ته که موږ وګورو نو هغه پیښه دلته په حقانیه کې وشوه
تر دې دمه په حقانیه مدرسه کې په جمعات د برید ذمہواری کومي وسلوالې ډلې نه ده قبول کړې خو خبريال او شینون کې فخر کاکا خیل وایي دا محل ک یو خواته د خیبر پښتونخوا په جنوبي او قبایلی ضلعو کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو لخوا د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ضد کاروایانی زیاتې شوې دي نو بلې خواته په پاکستان کې د داعش د خراسان څنګه فعالیتونه هم لیدل شوې دي
شیخ عبدالرحیم مدانی صاحب کم چې د دیوبند مکتب فکر یو وطن عالمو هغه باندې په پېښور کې دماکو شو او بیا 2020 کې چې افغان طالبان کله افغانستان کې رال نو په 2020 کې هغه حال تکیو چې د اگست په میاشت کې په ځان مرګ برید کې هوا چلی شو تاسو ته یاد دی چې په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام په غونډه باندې ځان مرګ برید شو او د هغه چې کوم رسایل او جرایت دي هغه د دې خبرونو ډکې دي چې په نخ باندې د دیوبند مکتب فکر العلماء کرام او چې څنګه لیدلې دي هغه د دې په نخ باندې وي
په حقانیه مدرسه کې په جمعات کې دننه د تیری جمعې په ورځ د ځان مرګ برید په داسې محل شوه چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په جنوبي او قبایلی ضلعو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوې دي او ځای خلکو په خپل خپل سیمو کې د نامنې زد وخت په وخت لاریونونه مظاهره جرګې او احتجاجونه هم کړی دي د دې حالاتو په تناظر کې په پیښور کې خبريال او شینن کې لهازلی وایي په حقانیه مدرسه کې د ننه د دې برید روستو د ولس اندېښنې نور هم زیاتې شوې دي
په داسې وخت کې د حقانی په مدرسه کې ترهګری کول او د دې لپاره یوازې دا نه چې دلته په پاکستان یا په خیبر پختونخوا کې بلکې دې باندې د افغانستان کې چې کوم د غوي عبوري سیټ اپ دی د طالبانو هغه ته هم یو جواب ورکول دي چې تاسو هغه ځای چرته چې تاسو تعلیمونه ترلاسه کړی دي د هغه په ضد هم کاروایی کیدی شي د دې وجې نه د ترهګری دا کاروایی معمولی نه ده دا یو ډیر لوی هڅه کړې ده ترهګرو او د دې واحد حلدارې چې دی وکی د ترهګرۍ په ضد باندې کوم موجوده پالیسی دی په دې نظر سانی وکړلې شي د افغانستان سره یو خط تعلق جوړ کړل شي او د ولس اعتماد د ترهګرۍ په ضد کوم کاروایی کیږي پاغي واخلي
خو په پاکستان کې حکومت او ادارو په بیا بیا ویل دي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې تجمن دي او د وسلوالو په ضد هدفي عملیات دوام لري
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
لو مشال رادیو خبری گړی ته غوږی د مومندو د امبار اوسیدونکو وای آبادی تر 2000 زیاته د خو د نادرا یوازینه دفتر ورته په مکمل توګه فعال نه دی. دوی شکایت کوي چې د شناختی کارت تر څنګ د خپل ماشومان لپاره د فارم بی په نوم د یو سرکاري کاغذ په ترلاسه کولو کې هم ستونزې لري. د نادرا سیمیز افسران د خلکو شکایت پر ځای بولی خو وای چې د عملی د کمښت به وجود شناختی کارتونه جوړوي. د مومندو لپاره د پرمختیایي چارو د کمیټې مشر وای سی روان دي چې د شناختی کارت او فارم بی اړوند ستونزې زر حل کړي. نور تفصیل د شنواز ترغزی په دې رپورت کې.
د امبار اوسیدونکو وای د غلطه د نادرا دفتر کې نوې شناختی کارتونه او د ماشومانو فارم بی نه جوړیږي. دوی وای چې دوی دغه سرکاري دستاویزونو لپاره د محمود نور تحصیلونو ته ورځي چې ور باندې خرڅونه هم ډیر راځي او په تګ راتګ کې پوره ورځ هم لګي. دا حد کور په سرکاري پرایمري سکول کې استاد اکرام اتوان خیل مشاد رډو ته ول دوی د شناختی کارډونو نه زیات مشکلات په فارم بي جوړولو کې لري.
اوس نادرا په امبار حد کور کې سنټر منزور شوی دا پاغي کې صرف رینیول کیږي، فارم بي پکې نه جوړیږي بل پکې نوې کارت نه جوړیږي. نو هغه د پاره زمونږ علاوه دین بچ کم نور دین ته مونږ زوی اتلی مخ کې باوتی د بتللو باوتی نه الته چې سړی زی نو هم بستا او مطلب ورس خرابي کې سهار بلا شي الته بلا ولته رجستریشن وکي مطلب ته فارم فیل کې بیا بغته چانه بیا اټیسټ کې بیا برازي بیا بزي امبار ته ډیر تکلیفات دي. کاغذ سیدا غن علاوه اکاونټ ته زی نو ستا په پیسې هم لګي ځکه چې اکاونټ ته زی نو 7800 روپیه یو طرف نه کوي د 7800 د بل طرف نه ده او بیا چې زرانه د سړی دوه کسان نو هغه سره تقریبا 3-4-5000 روپیه خرچ راځي.
د هم د غسکول یو ماشوم چې په څلورم ټولګي کې سبق وای او هارون خان نومیږي هغه هم د فارم بي د پاره دغه ته د نادرا د دفتر د فعالیت غوښتنه کړې.
زما پلا چې ما له فارم بي جوړول نو یو کاون ته تلې و زمنګ په فارم بي 3000 روپیه خرچ راغلی و او وس په انبار کې د نادري سنټر منزور شوه دی خو فارم بي نه جوړوي.
مقصود اتمان خیر مشاد رړو ته وویل د دغه سیمه آبادی 2000 نه زیاته ده خو دوی ته نه خو د نادرا دفتر فعال دی نه های سکول شته او نه کوم لوی روغتون. د زیاتوی چې دغه ته باید دغه ټول سہولتونه ورکړې شي.
په دې کې اصل کې زموږ سټوډنټ ډیر زیات تکلیف دی ځکه چې دا وي بدلې بیا د نه هم د لسم داخلي به شروع کیږي نه کې تیر پارم بیان غواړي. بیا اصل کې زنانه او ډیر زیات تکلیف دی چې نور تحصیلون ته او وسم زی د نور تحصیلون د تګ خلاص نه شي مثلا د کغوند د غلنې د تګ هغه ته خلاص نه شي نو د به اخر څه کیږي کنه. نو موږ د حکومت د پرزور د مطالبه کوو چې دین ادرات لري برپور خپل سټاپ زر تر زره منزور کړي.
دغه تنانو د نادرا دفتر کې کله کله د شنغدي کارونو جوړولو لړۍ شروع شي خو هغه برته بند شي. نو مشاد رډیو چې د نادرا د دفتر سره اړیکه وکړه نو هغه وویل دغه تا شنغدي کارونه هم جوړیږي البته عمله ور سره کم ده نو مشکلات شته. د محمدو د طریقېتي کارونو لپاره د صوبای حکومت مقرر چیرمن او د سیملې غړي محبوب شیر مومن مشاد رډیو ته وویل څو ورځې وړاندې دغه مشکلات ختم شوي.
ما غوښه اډي سره به تا وکړنه نه اډي ما تیول چې بالکل مال یو لیست راولې نه په دغه وجبانه هغه د انفارمیشن مطابق هغه ما ته به ډیټا راولې غو صحیح کار لکه کوي ولې نه جوړې شنه کدي ګاډون هم جوړې نه به دا ډیټا هم جوړې یار یو سیس جوړې دا خبره پکې خو نشته ښه.
ما وو شیر مومن زیاته کړه کبه هم کوم مشکلات هغه ته موجود وي او د شنه کدي ګاډون ترڅنګ د فارم بي او د نادرا نور چاري نیمګړي وي دوی به کوشش کوي چې د نادرا د محکمې سره خبرې وکړي او دغه تحصیل ته عمل ور ولېږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
ترنو اوریدونکو د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. په پوره دولس نیمو بجو درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. له خبرونو لنډیز وروسته تاسو ته نور رپورټونه دروړو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې په حدودو کې بیګا یو واری بیا ډزې تبادله شوې دي. په تورخم کې د پاکستان د اف سي ځواک او چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط مشاله رادیو تنن سارویل چې تیر شپه یو واری بیا د پاکستان د سرحدي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ په نښته کې د سپکو درنو وسلو ډزو تبادله شوې ده. د تایید کړه چې د دوی غاړې ته اته سرتیری ژوبل شوي دي. د دا ادام وکړه چې افغان طالبانو ته هم مرګ ژوبل اړولې ده، خو افغان طالبانو په دې اړه تر دې غړې څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکي وایي په میانمار یا برما کې له 500 زیات پاکستانیان په جبري ډول په بیګار کمپونو کې ساتل شوي دي. جیو نیوز پرون په تایلند کې د پاکستان د سفیر رخصانه افضل په حواله دغه خبر خپور کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د امریکا لخوا د مرستو ځنډول به د پولیو د مخنیوي هڅې بیرته وځنډوي. د یاد ادارې د پولیو د مخنیوي ادارې د ختیځې مدیترانې سیمې لپاره مشر حامد جعفری پرون په یو بیان کې ویلي، په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یو وحشي بڼه مخ په خورېدو ده او د مخنیوي لپاره د فنډ له کمبود سره دوی مخامخ دي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت خبر ورکړی چې د پاکستان له زندانونو 30 افغان کډوال آزاد شوي دي او خپل هیواد ته رسیدلي دي. د جرمني پولیس وایي د هغوی لومړنۍ پلټنې ښایي چې په مانهم ښار کې د پرونی موټر برید تر شا د افراطي او تروریستي نښې نه لیدل کیږي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس لیکي د دوشنبه یا ګل په ورځ یو موټر چلوونکي چې عمر یې د 30 په کالو په شاوخوا کې وو او جرمني وګړو د خلکو پر ګڼې ګڼې خپل موټر خېجولې، چې په دغه پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 11 نور ژوبل شوي دي. د خبرونو لنډیز مو واورید. اوریدونکو که وخت لري را سره پاته شي، ځکه په دینی مای کې هم مهم رپورټونه درته لرو. یو موټر چلوونکی پرون د جرمنی په سویل لویدیز منهایم ښار کې د خلکو په ګڼې ګوڼې کې پر موټر 2 کسان وژلي او 11 نور کسان ټپیان کړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه په رڼا ورځ وحشت بلل دي. زموږ همکار صفی الله ستنګزه نور جزئیات په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
یو موټر چلوونکی د دوشنبه په ورځ د جرمني په سویل لویدیز ښار منهایم کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر 2 کسان مړه او 11 نور کسان ټپیان کړل. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه پر رڼا ورځ وحشت بللی. پولیسو د دې پیښې په تور یو 40 کلن جرمن تاوان نیولی دی. پولیسو ویلي بریدګر په قصدي توګه خلکو باندې موټر وروست، ځکه له مجاز صورت زیاتې موټر چلاوه. د جرمني د پولیسو ویان سټیفن ویلهلم ویلي دوشنبه غرمه کله چې کارګران د غرمې ډوډۍ ته روانو، یاد بریدګر د ښار په مرکز پارات پلاس سیمه کې په پیاده رو د خلکو پر لور خپل موټر وروست. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې په منهایم کې د کارنیوال بازار د ترسره کېدو په حال کې دی او شاوخوا 300,000 کسان لیدو ته ورغلي، خو د جرمني پولیسو له دغه برید وروسته دغه مراسم لغوه کړي. د منهایم لوی څارنوال رومیو شلوس لرویلی د پیښې د عامل د دې کار انګیزه سیاسي یا مذهبي نه ده، خو داسې دلایل شته چې دی رواني ناروغ و. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم فریدریش میرس چې ګوند یې ټاکنې ګټلي ویلي، موږ باید دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره هر څه چې په وس کې ولرو وی کارو. په جرمني کې په وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي په څو پیښو کې موټرونه د وژونکو وسلو په توګه کارول شوي دي. په جرمني کې د موټر په وسیله د خلکو د ژوبلولو پیښې تر دې مخکې هم شوي. وروستۍ 13 میاشت په مونیخ کې وشوه چې یو افغان کډوال په خپل موټر باندې نږدې 40 کسان ووهل. له ډلې یوه وړه ماشومه او د هغې مور د سختو ټپونو له امله مړه شوه او 30 کسان نور ټپیان شول. یو 40 کلن افغان پناه غوښتونکی د دې برید په تور نیول شوی او بندي دی. محکمې ویلي داسې ښکاري چې د هغه د حملې انګیزه اسلام پالنه وه. تر دې برید وروسته د مجرمو او خطرناکو کډوالو د ایستلو په اړه جرمن چارواکو څرګندونې کړي او ویلي دي چې جرمني به هرومرو هغه افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکیل دي افغانستان ته ریپورټ کړي. تیر کال هم د جرمني په ختیځ کې د ماګدبورګ ښار د کرسمس په بازار کې د یو موټر د ټکر له امله 6 کسان وژل شول او تر 200 ډیر کسان ټپیان شول. اوسنۍ پیښه په منهایم ښار کې شوې، چیرته چې شاوخوا 9 میاشت مخکې د سلیمان عطایي په نوم یو افغان کډوال 6 کسان په چاقو وهل. هغې پیښې هم ګڼ غبرګونونه وپارول. له ټپیانو یو جرمن پولیس ته سخت ټپونه لامله پروختون کې برته سا ورکړه چې د جرمن چارواکو غوسه وپاروله.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. بیا هم یو نړیوال رپورټ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ته صبر ختم شوی دی. له دې سره د اروپایي هیوادونو مشران هڅه کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د خبرو او په اروپا کې د سراسري امن تضمین واک ترلاسه کړي. ډونالډ ټرمپ د اوکراین د سولې د پروسې په اړه روسیې سره د خبرو اترو د هڅو په وړاندې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر مقاومت نیوکه کړې ده. نور حال فیروزی عزیزي ووري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نیوکه کړې او ویلي دي چې پر وړاندې صبر پای ته رسیدلی دی. له دې سره د اروپایي هیوادونو مشران هڅه کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د خبرو او په دې قاره کې د سراسري امن تضمین ترلاسه کړي. ډونالډ ټرمپ د اوکراین د سولې د پروسې په اړه له روسیې سره د خبرو اترو د هڅو پر وړاندې د زیلنسکی د مقاومت له امله نیوکه کړې ده. د زیلنسکی د دې خبرو په غبرګون کې چې ویلي و په هیواد کې د کړې پای ډیر لری دی، پر ټولنیزو شبکو ولیکل چې دا د زیلنسکی له لوري تر ټولو ناوړه وینا ده او امریکا به تر ډیره وخته ونس غمی. د زیلنسکی په اړه د ډونالډ ټرمپ نوی نیوکه چې د مارچ په دریمه په تورت سوشل کې خبره شوې ښیي چې له سپینې ماڼۍ سره د اړیکو رغول به هغه ډول چې اروپایي مشران یې له زیلنسکی غوښتنه کړې ستونزمن کار وي. د برېټانیا لومړي وزیر وین کیر سټارمر د مارچ په دریمه وویل چې د اوربان موافقې لپاره پر میز ځینې حل لارې شته چې لږ تر لږه به په موقت ډول په اوکراین کې شخړه ودروي. دا څرګندونې وروسته له هغې چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون لو فیګارو رسپانې ته وویل دا یې فکر کوي چې هوایی سمندري او د انرژۍ په زیرمو کې یو میاستنای اوربان به متحدینو ته وخت ورکړي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بشپړ او تلپاتې اوربان ژمنې وارسوي. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر اورسولا وان دیر لاین ویلي دي د اروپایي هیوادونو دولتونه د اوکراین د جګړې په اړه د خپلو زیاتېدونکو اختلافاتو د کمولو پر سر له متحدو ایالاتو سره هڅې کوي غړیو هیوادونو ته به د اروپا د بیا مصالح کولو په اړه خبر ورکړي. فون در لاین وویل موږ پرته له هیڅ ډول پوښتنې لوی دفاعي زیاتوالي ته اړتیا لرو. موږ تلپاتې سوله غواړو خو تلپاتې سوله یوازې د واک پر بنسټ رامنځته کیږي او واک زموږ په خپل ځواک پیلیږي. له کاناډا، ترکیې او د ناټو سازمان لسګونو مشرانو د مارچ په دویمه په لندن کې سره وکتل د دې لپاره چې یوه مصروفه ډیپلوماتیک اونۍ پای ته ورسوي تر څو د فبروري په 28مه په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ او زیلنسکي ترمنځ لانجمنه کتنه چې تل به د خلکو په اسانو کې وي پر خلکو یې هېر کړي. په دې غونډه کې د متحدو ایالاتو هیڅ استازي ګډون نه وکړای. که څه هم سټارمر له دې ناستې مخکې وویل چې برېټانیا، فرانسا او اوکراین او احتمالا یو یا دوه کسه به د سولې په داسې یو طرحې کار وکړي چې له واشنگټن سره به هم پرې خبرې وکړي. د زیلنسکي او ټرمپ د ژوندیو تلویزیوني نشراتو او کمرو مخې ته د روسیې د درې کلن یرغل په اړه ناندریو د اروپا مشران په ښکاره ډول حیران کړل. د جرمني احتمالي صدر اعظم فریدریش مرتز هغه څه ته په اشاره چې په سپینه ماڼۍ کې پیښ شول وویل دا د زیلنسکي څرګندونو ته یو ناڅاپي عکس العمل نه و بلکې په خبره یې جعلي تیښته وه چې پر ټرمپ یې د پټې نیوکې څرګندونه کوله. د اروپا د دفاعي توان د پیاوړتیا او د مسکو واشنگټن ترمنځ د تودو خبرو د خبرداریو په اړه له سختو او روانو بحثونو سربیره اروپایي مشران وایي د امریکا له نوي دولت سره تعامل یو لومړیتوب دی ځکه په خبره یې امریکا له اوکراین سره د پوځي مرستو عمده مرسته کوونکی دی او باید د خبرو برخوال وي. مرتز وویل په اروپا کې د امریکایانو د ساتلو لپاره له هر ډول اقدامه دفاع کوي. له هغه راهیسې چې د متحدو ایالاتو ولسمشر او د ټیم په مقرر ډول زلنسکی د متحده ایالاتو د مرستې لپاره په ناشکرۍ تورن کړ. د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک ولټس د مارچ په 2 وویل، موږ داسې مشر ته اړتیا لرو چې له موږ سره هوکړه وکړي. د اوکراین ولسمشر د مارچ په 2 په یوه ویډیو کې وویل، البته چې موږ د امریکا اهمیت درکوو او د ټولو هغو مرستو لپاره هم مننه کوو چې له متحده ایالاتو مو ترلاسه کړي دي. که څه هم لا څرګنده نه ده چې په اوکراین کې به د سولې برخلیک څه وي، خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد یې د یو میاشتني اوربند د احتمالي پیل په توګه انګیري.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
په پاکستان کې د بشري حقوقو یوې غیر سرکاري ادارې د 2024 کال په راپور کې ویلي چې د ښځو په وړاندې تشدد زیات شوی دی. سستینبل ډیولپمنټ ارګنایزیشن ویلي چې په 2024 کال کې په خیبر پښتونخوا کې پر ښځو د تشدد 3390 کیسونه رپورټ شوی دی. د راپور تر مخه خراب عدالتي نظام، د پولیسو ناسمې پلټنې او د ټولنې منفي رویې د دې سبب شوی چې د جنسي زیاتیو، کورنۍ تشدد، تختونو، وژنو او نورو داسې پیښو مخنیوي نه کیږي. خالده نیاز په دې اړه رپورټ لري.
د سستینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن ایگزیکټیو ډایریکټر سید کوثر عباس وایي، په راپور کې کورنۍ تشدد، ریپ، اغوا او د غیرت په نامه وژنو ډیټا راغونډ کړی دی. مشال ریډیو سره خبرو کې سید کوثر عباس اوی، قسم په خزو د تشدد کې سنا سیوا شوی دی، ولدی جرمونو کې ککړ تنانو ته د سزاګانو ورکولو شرح کم ده.
اس دفعہ جو سب سے زیادہ فوکس کیا وہ ہم نے یہ دیکھا کہ رپورٹنگ تو امپروو ہو رہی ہے،
نزل مندی تے زیادہ توجہ ور کڑی دے چے رپورٹنگ کی خو خوال ر روان دے خو چے دو سزا سو صورت حال دے کچری تا سو طول ثبوت او گرے او تا سو تبا دے سزا گان شرا دے یو او 2% ہم کم کار شی، یعنی کہ اس پولیس رپورٹنگ سا دے پورے کھکڑے دے او بیا ہم دی کی سنجیدگی کم اپ نظر رازی دے ندا ثابتی گی چے صرف رپورٹ کولو سرا دے خزو زت تشدد کی کمے نہ رازی بلکہ دے دے پارا سنجیدگی پکار دا سو پورے چے جوڈیشل ایمرجنسی نافذ نہ د خدو د ماشومانو د جرمونو د کیسونو د پاره هغه وخت پورې دا مسله حل طرف ته نشي تللی.
جب تک جوډیشل ایمرجنسی نه نافذ کی جائے گی اس وقت تک جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ شاید ریزولو نہیں ہوگی.
د ایس ایس ڈی او رپورٹ تر مخه کال 2024 کې دریب او غیرت پنامه وژنو مقدمو کې د سزا شرح 0.5% ده. د تختولو کیسونو کې 0.1 او د کورنی تشدد کیسونو کې د سزاګانو شرح 0.3% ده. په سواد کې د خزو د حقوقو مبارزه تبسم عدنان وایي، سزاګانې نه ملاوېدو له امله په خزو د تشدد پیخي ورستر بلا سیوا کیږي. دا وایي په خزو تشدد او جنسي زیاتۍ کې اکثره د کورنۍ کسان ککړ وي، د کومو ضد چی ثبوتونه هم موجود وي خو بیا هم دوی سزا څخه بچ پاتې کیږي. د جنسی زورونی یو کیس په اړه نوموړی وای،
لیونی جنې په ما پسې راوستي و، ماشومه 14-15 کالو او تر یو سره چې ونه هغه په غلط ریلیشن کې و، دا غیا جزیا کیس د قشانتی پاتې شو، بس ایس ونه شو، ځکه چې نه په ما ثابت ولې شو، نه په قانون ثابت کړه او ثابت ولې شو په ثابت یې پینې کړه، خا ډی ان ای راوته خا دا غی دا جامون چې کم د غو س جرمز پوری لګې دلی و، خا میچ کړل هر سوی وکړل ریته اس ملاو نشو، ایون مون پسی پروټیسټ وکړو په دې خبره پسی هو اس هم نشول.
بلخوا د کورمی ضلع سره تعلق لرونکي وکیلا نایاب وایي، اکثره خزي د کورنی تشدد په اړه رپورت درج کول نه هم ډډه کوي چې دوی خود مختار نه دي. دا وایي جنسي زورونی کیسونو کې زیاتره خزي د ټولنیز دباو لوجي خپل کور کې هم حال نه وایي.
د دوا کیسونو ته کوم دي اغوا او ریپ دي کې خو اول چې رپورت کوي ډېر ټیم خلیا کوي، هغه به سوچ کوي، یو کور ولې خبر شغه مشوره کوي، بیا وي ور سره کمنی، بیا ودارس کې نه دي کې ډېر څه کوم اغا هغه ټیم کې کوه و شي تر رپورت وکي نه کې دي کې ډېر فرق وي، لکه ډېر ثبوتونه ختميږي، ډیلی کیږي، کا څه کوم دغه اسکیپ کې دای شي نه د ډېر د خبرې کې کیږي هغه شونته انویسټیګیشن نشي کنډکټ کیدای لکه څنګه ام هغه ټیم کیدای شي دا قانوني فیکټس دي او سیکنډلی غریلو تشدد حکومت دی وي خطي فون دی وشو هغه دورا لکه ټیم خود مختار نه وي هغه خونی نه وزي هغه التلوډ شي پولیس سټیشن کې رپورت وکي هغه وویل رسی چې ګو ریسکیو کوي بیا وتی هغه رپورت کوي او بیا پولیس راتلله لکه دا رشتہ داري خرابي کی دادا دا ډيري خبر وي کې نه دی واجینا دغه کیس کمزور شي نه دی واجینا کوي هغه رپورت کولی ریشو کام شي
یاد رپورٹ تر مخه خیبر پختونخوا کې په خزو د تشدد 3300 او اوونی کې سنا ریکارډ کړل شوې دي صبح کې یو سلسله د خزې د غیرت په نامه وجل شوې دي 2750 خزو سره جنسي زیاتې شوې دي 9300 د اغوا کې سنا مخې ته راغلي دي او د کورنی تشدد 3600 کې سنا رپورٹ شوې دي قانونی پوهان او فعالان وایي چې قانون باندې صحیح عمل نه کېدو د پلټنو نظام کې کمزوري او منفی ټولنیز رویې په خزو د تشدد کیسونو کې د زیاتوالي وجوهات دي خالد نیاز مشال ریډیو پیښور
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د مشال رډیو د تاسې خبري غړی اوري په پاکستان کې په ژم کې په عمومي توګه خلک د ګیس او بجلی له لوډ شډنګ شکایت کوي خو د دوی کړهونه هغه وخت نورم زیات شي چې کله روژه پیل شي خبر پښتونخوا ځینو کسانو مشال رډیو ته ویلي چې د روژې ماتې او پېشلمي پر وخت د ګیس د نشټوالي له وجې سخت په تکلیف کې دي چارواکي وایي چې د خلکو دغه کړهونه ته په پام دوی هڅه کوي چې د روژې ماتې او پېشلمي وختونو کې د بجلی او ګیس لوډ شډنګ ونه شي په دې اسما گول رپورٹ لري
د ګیس نشټوالي په اړه د مردان اوسیدونکو سباحت مشال ریډیو ته ویل د سوی ګیس پېشمنی او روجماتي وختونو کې بندش د خشاک بجلی هیټر او ګیس سلندر استعمالولو ته اړکړي نو ماوړي وای چې بلونه ورپسې زیات راځي ولې ګیس یا خووینه او کزینی وختونو کې راشي هم نو پرشری دوم رقم وی چې ضرورت یې نصر کوي
نو څنګه د سکار شروع دی چې د ګیس دوه نړی لوډ شیډنګ نه چې ګیس نه او بلونه را پسې ښه کافي راځي خپټه مداخله اوس کومه د سټن دغه روزي ته ځکه چې ګیس اړوینا او بل را پسې خو ډیر راولي په یو دواریا نیو نه یو پوهه نه چې څه وکړو
بل اړخته د پیښور اوسیدونکو ګلناس هم فریاد کوي چې په لومړي پېشمنی د ګیس لوډ شیډنګ له پریشانې سره مخ کړي نو موړی مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل پروژه کې د پخلی وختونو کې د ګیس نشټوالي ستونزې زیاتې کړي باید اړوند چارواکي کړه می پام کې وساتي
ګیس ته سره راځي نه اول نم بیخي نشته دی پېشمنی کې مې چک کو پېشمنی کې نو خپل ټایم ورته پاسې دم بار بار چک کوم او ګیس نه نراتلو بیا چې روز جماعتي ټایم شو چې زدي کې خو به دې کې نشته دی هر ټایم بازار نه تیار سامان راوړل شي مهنګای دوه نه زیات دی چې هر ټایم خلک د غم نشي افورډ کولی رو جماعتی دا پارم تیار سی زو نہ راوڑا و پشمنی کم تیار روٹے بازار نہ راوڑا نو دھڑی رزیا تا گرانے شی او بل خپا ٹائم رازی او خا ٹیکسیس پسی لگی دلی او بل چنہ داخل ہے نو بس بیا حکومت میٹر روڑی
خیبر پختونخوا کے پا بیلا بیلو سی مکی دا گیست نشت والی دا خزو پرنگ ناری نہ ہم اغیزمن کڑی پی خبر کے میش تا کرک سرا تعلق لرون کے یوزدکون کے نجیب اللہ بیا مشال ریڈیو تا اویل
باقیدہ گیست پارا جدی شیڈیول ہم جاری کرے ہو حکومت طرف نه خو کل متعلق ټایم راغلو چې موږ وخت له ګیس په لاله نو راغله مجبورن مجری سلندر مجه پړو سن راوخستر نه و نه غره پاره امداد پر او بعد کې راغلو په چې دی واغه ګیس د کتن نه ول قدم رقم رشر پګ ویخین او سلن نګر مول نو دی ما هغه کې موږ څه وکول
د ګیس نشټوالي په اړه د سوی ګیس محکمې یو ذمہوار چارواکي چې نه غختل میډیا کې په جنګلو وشي مشال ریډیو ته ویل دوی هسي کوي چې ولستا د پښمنی او روجماتي لپاره د ګیس فرهمه یقین کړی او په دې غرضی کورونو ته د ګیس ورکولو لپاره وختونه ټاکلی کوم چې د ماسپخین د درې نیمو نه تر شپې لس بجې او د شپې درې نه تر سحر نه بجې دی نو موړی زیاته کړه چې د ګیس نشټوالي په اړه ورته صارفینو له خوا شکایتونه ترلاسه شوي خو په نړیوال کچه د طوفان بحران او په مقامی کچه د ګیس پیداواري صلاحیت کم شوي ځکه ولستا د سوی ګیس ورکولو کې له مشکلاتو سره مخ دی آسمگل مشال ریڈیو پیخبر
دا اسما ګل رپورت مو اوریده. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر امین ګنڈاپور په یو خط کې د ځنګلات او ماحولیات محکمې ته حکم کړی چې سخت کال د صوبې په خاري سیمو کې د بوټو په نالولو کې د آب و هوا بدلون ته خصوصي پاملرنه وکړي. په خط کې لیکل شوی چې داسې بوټي او ونې د ولګول شي چې د سیمې له موسمونو سره سمون خوري. حکومت سخت کال په ټوله صوبه کې د شپږ ویشت لکه بوټو نالولو هدف ټاکلی دی چې په کې به شل لکه بوټی خلکو ته ورکول کیږي. نو تفصیل له پیښوره خلدنیاز راوروي.
دا مراسله په داسې حال کې استولې شوې ده چې 19 فروری باندې اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور د وزیر اعلی هاوس لان کې بوټی نالولو سره د مهم پرانستو کړه. په دې موقع متعلقه چارواکو ویلي سکال خیبر پختونخوا کې د شپږویشت لکه بوټو نالولو هدف ټاکل شوی دی. د پېښور کلین ایئر الاینس خړی عبدالحسیب مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي خارزو سیمو کې بوټي نالول د حکومت یو ښه اقدام دی. دی وايي اوبو او هوا سره سم بوټي نالولو سره به چاپیریال ته ګټور بوټي ملو شي. دی وايي اوسنی وخت د بوټو نالولو د لپاره بهترین وخت دی، باید زیات نه زیات بوټي نال کړل شي.
دې کې دا خبره هم شوې ده چې په خارونو کې په پېښور خار کې د اربن پلانټیشن یا د خار په حساب باندې پلانټیشن شي، ځکه چې په کلو کې او باندو کې ځمکې ډېرې وي، دلته د ځمکې شته دی نه، باید چې ښه بوټي وکرل شي. دا موسم چې دا د بوټو نال کولو موسم دی، نو باید چې دې ته تکنیکي او ساينټیفیک پوهه باندې دا ونې وکرل شي چې کوم د دې ځمکې د ماحول سره ترون خوري. نو دا یقین کولای شي چې یو بوټي مونږ نن وکړو، دا راتلونکو وخت پر ریټر ټول نه خاين انویسټمنټ او زمونږ زیار.
شهاب الدین د کلایمیټ ډایلاګ پلیټ فارم مشر دی. د خیبر پختونخوا کې ځوانانو کې د موسمیاتي بدلون په اړه پوهاوی د فارا کار کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې شهاب الدین اوی بوټي چاپیریال د فارا اړین دی. دی وايي ځنګلونه او بوټي د سیلاب مخنیوي کې مهم کردار ادا کوي او نور هم ډېری ګټې لري. خو نالولو په وخت ورته خصوصي پاملرنه پکار ده چې هر بوټې د هر علاقې د پاره ګټور نوي.
چې کله غیر مقامی چې کم بوټي دي هغه اونالل شي، نو هغه سره د فلورا او فانا ته یا بایو ډایورسټي ایس فائدہ نه رسی. دغه غلطي موږ نه د دې نه پهلا په پلانټیشن رایس کې شوی و. مختلف چې کوم غرایز علاقې به پاغې کې د لاچی بوټي کرلې شي او د لاچی بوټي او ډېر زیات هغه ته پکار وي د ګروت ته پاره. نو په دې غریزو علاقو کې د او بو چې کم واټر ټیبل ورته ویل کیږي دا غي لیول الریډي ډیر زیات کم وي. نو د الایچی د زیات اوبو استعمال د وجنه هغه واټر ټیبل نور هم لاندې لاړ شي. نو پکار ده چې د دې حواله سره ډیر غور دی وکړي شي او ډیر خیال دی وساتلی شي.
بلخو اقليمي بدلون باندې کارکونکو خبريال آصف محمد وای پاکستان د موسمي بدلون نه زیات متاثر کیدونکې لس ملکونو نوملړ کې شامل دي. صرف بوټی نالولو سره د اقلیمی بدلون مقابله نشي کېدلی. دی وايي اقلیمی بدلون د اولس صحت هم ډیر اغیزمن کړی دی. باید حکومت بوټی نالولو ترڅنګ نور اقدامات هم وکړي.
جمی کې بارانونه ونه شونو ډیر زیات وایرسز رااله. ډینګي تر وسه پوری په جمی کې بډینګي کیسز نو د ازل په پیښور کې ډینګي کیسز مو انفلوئنزا وایرس چې کم دی هغه د ماشومانو نواله د مشرانو پور ډیر زیات خلک متاثر کړل. نو دا ټول د کلایمیټ چینج د وجې دي د بیماری نه اوس پاغه کې ونه کارل چې کم دی. نو دا یو معمولی غونټه عمل دی د کلایمیټ چینج د مخنیوي د لپاره. بنیادی چې کومه پالیسي جوړی شوې دي هغه تر اوسه پورې عملی شوې نه دي. زمونږ په ټریفیک نظام کې بدلون پکار دی، زمونږ خاص کر په صحت کې بدلون پکار دی.
دا یادونه ورده خبر پښتونخوا کې کال 2019 کې د بیلین ټری سونامي په نامه یو پروژه پیل شوې و. د کومې لاندې چې صبح کې یو ارب بوټي نالولو په دغه منصوبه د درغلو تورونه هم لګول شوې. تحریک انصاف وای بلین ٹری سونامی یو کامیاب منصوبه وا چې نړۍ هم ستایلی ده او چاپیریال ته هم ګټي تر لاسه شوې دي. خیبر پختونخوا حکومت تیر کال صبح کې د بلین ٹری سونامی پلس شروع کولو فیصله هم کړی ده چې تر مخه به راتلونکي 15 کالو کې یو ارب نصیبا بوټي نالول شي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د خلدان یاز رپورت مو اورید د خیبر پختونخوا د سواد د لس کلنې عائشه یاز د صوبې په کلنې لوبو کې د تایکوانډو په سیالیو کې دوه مډالونه ګټلې دي. هغه کورنۍ د دې بریا په ترلاسه کولو خوشاله دي. نوموړي غواړي چې اولمپک سیالیو ته تیاری وکړي او هلته هم وځلېږي. د عائشه روزون کې د هغې پلار ریاض خان دی. له دواړو سره د مشال لډیو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړې دي. دا به د دې خپرونې وروستی رپورټ یې مرکه وي چې ورسره به دا خبرې ګړې هم پای ته ورسیږي. راځي چې وایو
عائشه سلامونه.
وعلیکم السلام.
نور خو رد وای د مقابله کم ځای کې وي کله وي او تاسو کوم کوم لوبو کې برخه اخیستې وای؟
دا خبر پښتون خو ټول غټ ګنج چې ته 23 ګیم ولې چې دا په کال کې یو پر کې په دې کې ما دوه مډالې تر لاسه کړې دي چې یو براون دی یو سلور دی په پومسو کې او په فایټ کې.
سو لوبو کې تاسو برخه اخیستې وای؟
ما په دوه کې.
دوه دوه کې دی واغستل. بس په غیبه نه سو احساسات چې ودی ګټله.
ما چې کله وګورم زه ډېر زیات خوشاله شم او خاص کل د خپل کې پکې نه او انټرویو نیوز والو نه چې هغه زما هو سلام ځای وکړه او زه چې کله دلې کړم مالې زبردست استقبال وکړ زه ډېر زیات خوشاله يم د دې چې دوی زما هو سلام بلندای
بده لوب کې سمره جن کوي او د کم کم عمر وي او تا د کم عمر نه دا لوب شروع کړی دا
لوب خو مال درې نیم کال نه شروع کړل چې په دې کې د برابر نه او د اپر در نه لور دی نه دینه د دې یو ټرایلز کیږي نو په غیټ ټرایلز کې چې کم دې کم انسان مطلب پر سلیکشن او غوی مخه تزي نو په دې کې چې سلیکشن ما نو زبیا 23 ګیم لړم چې پای کې بیا ما د مډلې تر لاسه کړې
مډلې خو در کړې وسره سہولیات در کړو کنه الته په خور ته الته پاتې کې دل سور زیات ته وي دغه را تر شیر کې
جی بالکل مونږ له ټی ډی ایم را کړو د ورځې په حساب باندې او مونږ ما چې کله دا مډل واغ سون د دې سکالرشپ هم د بوتانی مال را کړو ټریک سوټ هم را کړو مونږ له پوره سہولیات را کړو الته
وړاندې کوم لوبه کې برخه اخلي چې څه ټارګټ ځانته خې
زما ډریم اولمپکس خو ان شاء الله د دې مخ کې ز انټرنیشنل ایونټس کلاوي دل غواړم نو اوس ان شاء الله جاپان د پاره زما پوره تیاری دی چې ان شاء الله جاپان ته روانم د غټ اختر په لسما نو ان شاء الله یې کې الله پاک تمه په مهنت پوه زما نه مډل لا کی
سو اي پښتنې جن کې د لوبه تراشي یو صرف د تایکوانډو ک نورې لوبي هم دي نو
هغه ته خو دا پیغام ورکول غواړم چې تاسو سره کړه تاسو د مور پلر سپورټ یې نو هغه سوز پاره ډیره خبره ده لازم خبر نه صرف تایکوانډو دی فوتبال دی کرکټ دی هر یو گیم دی نو چې تاسو کم سره شوق او کم کول غواړئ نو هغه تاسو کوي
مننه موږ سره د عائشه ایاز پلار ایاز خان موجود دی چې په خپل دغه تایکوانډو لوبو کوچ دی او دوی چې دلته اکیډمي هم جوړ کړی دی او د عائشه ایاز چې کله دغه دوه درې میډل وګټلې په انټرنیشنل کچا باندې نړیواله کچا باندې او بیا په مقامی لوبو کې وګټل نو ډیر شي جنکې دی وشي رالی دغه بدغه باندې پښتنه کو سلامونه.
السلام علیکم سنگال خیستا سو ډیر شکریہ ادا کوم جی
سو اید جنکو لوبو مستقبل صدې
ام کله چا چر درینم کال نه سٹارټ شون راه نه مخکم زما انټرویو نه بئی چې هغه کما دا خبره کړو چې ما ډیر جنکه ټرین کې خوبیا زمونږ چکم دے 14 15 16 سال کې جنې د واده پروګرامي دا غینه علاوه چکم دے بیا کور کې مشران غوسه کیږي ما ماتر دا نو په دغه وجه باندې دا پرابلم ډیر زیات راتل بیا ما سٹارټ عائشہ نواز د شو کوم ماشاءالله عائشہ چې د کله نه میډل اغسته دے اولنه انټرنیشنل نیشنل گولڈ میڈلز په 2020 کې دا غینه پس یو سلسله شروع شوې ده د هر رور د هر سړي د خواهش ده چې دا شن کم عزت عائشہ یاست ملو شو د زمونږ بچو ته ملو شي د کې قسم نشته لاول به خلکو بل نمونه سوچونه خو ماشا الله څنګه چې تعلیم د انسان د پاره ضروری ده دا شان چې کم ده سپورتس هم ده لازمی خبره تای کون نه هر گیم چې د فزیکل فټنس د پاره د ماشوم پکار ده کاغه میل دو کاغه فیمیل نو خلکو ته د حقیقت پته ولګي
دا مشال ریډیو ده